ایران پوری سوریه پوری هم دارنگ دا هند پوری یعنی حتا دا هند یو تی دا کسان آلتمو
اعلان کرده و بلکل و بلکل تاسو خبر صحیح ده
و نو په دې خطر باندې خبر داده چی دا یو مفکوره ده چې دا انتقالی نور سیمو ده یعنی زمان گواندی هوادونه چی کمیو دی دا داعش او د افراطیت رشد زیات زمینه یعنی مساعده هلته ده او ځکه چې هلته کوم حکومتونه چې کوم یو دي یا دیکتاتوري حکومتونه دي ولسي حکومتونه نه دي حکومتولي ښه نه ده اقتصاد خراب ده نو دي ورته زمینه مساعدېږي نو په دې خاطر باندې دغه مشکل یوازې د افغانستان ده بلکې دا د سیمې مشکل ده او په دنیا په نورو هیوادونو کې هم دغه یو لوی مشکل ده چې څنګه د افراطیت مخه ونیسي یو مشکل په افغانستان کې دا ده چې من افراطیت په افراطیت لمنځه نه شوړل دلته ټي ټي پی مسله ده دلته د ای ټي آی مسله ده د ایومي مسله ده حزب تحریر ده نور مختلفې توریستي ډلې دي دا په یو شکل دی و خپل منځو کې دا ډېر څلوېخ کاله دی و یعنی شریکه مبارزه کړې ده
او ګراوند هم پاتې شوی دی کنه میا صاحب وګوري دا ګراوند یو وګوري کامن ګراوند یو زمانی هغه مشي بده اوسنګ تاسو ته خبرې ته اشاره وکړه چې کوم سیمیز هیوادونه دي نو هغه پدی برخه کې پدی بخش کې د همکارۍ په ځای په یو بل باندې غلګې او
تورونه لګې
او ما خبره ده څنګه میاسب ویل چې هغه د وجنه دغه ډلو ته نور تخویت ملاويږي نو هغه به په پراخه توګه باندې خپل عملیات هم کوي هغه په خلاص مټ باندې هغه خپل کم فایلتون دي هغه هم په مخ وړي نو دا مسله په پاکستان سره هم ده په غمانی په دې غمانی چې پر ځای د دې چې یو داسې ایشو راوخلي چې په پیښور کې په یو غونډه کې غوان نازل مور چې دی هغه ترانه ته پانه شه دلو کنه هغه یو بل هغه د خودی سي وړو وړو مسلو معنی دوی دو هغه ته دي
چې کوم دا تورونه چې پوری کې اوس مثلا کله چې جمهوریت نظام په افغانستان کې په وخت کې پاکستان په افغانستان تور پوری کا او افغانستان په پاکستان تور پوری کا و سم دا تورونه روان دي وسو ټي ټي پی
شروع کې کم او شروع کې خو دا شی چې دوړ خو ته لښان یو د جشن ماحول چې د جمهوریت ریاست کې حکومت هغه نو شخړی به وی پولی به بند شوي د دواړو خواو چې کوم ولسونه دي او اوس په کې د پاسپورت او د ویزې چې کوم شرطونه راغلي دي دغه د دواړو خواو ولسونه
جګړې وي د ډیورن په کښه باندې خوښ کې څومره سهاله خو بیت میاخیل صاحب تاسو دا مسله ته اشاره وکړه چې د داعش په څیر د ډلو مخه په افراطي نظامونو نشینه ول کېدای تاسو چې دفاع په وزارت کې هم کار کړی دی ساسو وړاندې سره دا د مدرسو مسلې ته مخکې اشاره وکړه لیکن نه دې له خاطر چې دا یو بالقوه تهدید دی د امنیت شورا غړي په دې باندې خبرې کوي دې ته اندېښنه ښکاره کوي د تجربه کار افغان په صفت باندې چې له دفاعي چارو سره آشنا دی او کار په دې ډګر کړی دی ساسو وړاندې په څه وی چې څنګه باید د داعش مخه ونیول شي
زما وړاندیز مخکم دا و وسم دا د حکومت مخکې کار کول نه مم دا و چې تر څو په حکومتوالۍ او قانون د حاکمیت باندې فوکس ونی شي ځکه په هغه صورت کې اقتصادي رشم ولست حکومت سره همکاري کوي نو په دې خاطر باندې دا یو اوږده مبارزې ته ضرورت لري او نګرار ته زما تاګم یعنی تاسې تک معلومات وي زه په آخري کلونو کې په 2019 کې زه حکومت ته لاړم تقریبا 15 کاله د حکومت په چوکاټ کې نوم نو هلته ما دیو ته ثابته کړه چې په موجوده امکاناتو او همغږۍ سره د خلکو د ادارو ترمنځ او د ولس سره موږ کولی شو تغییر راولو اما غو چې د ننګرهار وضعیت د یو بې ثباته ولایت نه با ثباته ولایت ته شو او دا امکاناتو ته ضرورت نه درلوده دا بلکې د ولس سره رابطه وه او د ولس حمایت او چې د حکومت سره وکړه او نتیجه دا شوله چې داعش مل ته سقوط شو تقریبا 22 ولسوالۍ د ننګرهار نه یعنی 21 امن شول یوازې یو حصارک په هغه وخت کې پاتې وو نو په دې خاطر باندې زما یعنی نظر هم دا ده چې تر څو یو مشروع ولسواکه قانونمند حکومتونه نوي او اوس فرض تاسو وګورئ افغانستان کې وضعیت څه رقم ده تاسو پاکستان کې وګورئ پوز حاکم ده دا کلونه کلونه کیږي او د خلکو وینیز بیخی او مختلف رژیمونه راغلل مختلف دغه راغلل خو قدرت د پاو سره ده نو په دې خاطر باندې خلک مشکلات لري همدغه سیم په مرکزی اسیا کې چې تاسو ګورئ هلته دیکتاتوري نظامونه دي نو دلته یو تعداد کسان خمخات حکومت په ضد باندې خپل فعالیتونه دوام ورکوي او هغه بیا چې کیږي د دې متبادل بیا افراطي حالت ګوري چې باید افراطي ډلو سره یو ځای شي تر څو د حکومت په ضد باندې مبارزه وکړي.
میاخیل صاحب وبخښئ په امنیت شورا کې چې د روسیې استازي یا د چین استازي دا وویل یوی وویل چې د داعش تلمن جوړول له خاطر یو لاراده ده چې له طالبانو سره همکاري وشي ځکه چې طالبان د دوی په ضد پاتېدلی دي او له دوی سره مخالفت لري. دی وړاندې څه سترګ ګوري
تاسو مخکې په خپل مقدمه کې ویل چې مشکل معنی ټول پوي چې په افغانستان کې افراطیت روش کوي الته افراطیت موجود ده مختلف افراطی ډلې دي او د افغانستان وضعیت یعنی کمداسې پاتې کیږي مشکلات نور رامنځته کیږي نو د دې د لارې حل لپاره اختلاف د نظر د منطقي هیوادونو ترمنځ په خپل د افغانانو ترمنځ او د دنیا ترمنځ موجود دی چې څه رقم دا حل کی. یو مسله همدغه ده چې آیا طالب کولی شي چې افراطیت له منځه یوسي او کنه. زما په خپل فکر باندې افراد په افراطیت منځ نه شي وړل کېدلی ځکه تاسو ګورئ چې دغه افراطي فکر نور افراطیان زیږوي. هغه انګیزه چې دیو طالبانو خپلو قدمو ته ورکولی چې تاسو د کفارو سره باید وجنګېږئ او افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی ځکه چې افغانستان حکومت د دنیا سره رابطه لري همدغه انګیزه اوس هم په ښکته قدمو کې موجود ده. نو په دې خاطر باندې که طالبان په خپل پالیسي کې تغییر را نه ولي هلته یو قانوني اساسي نوي یو قانونمند مشروع حکومت نوي ولس خپل په نظام کې ځای ونه ګوري د سینو شکل چې د پیاده نه نیول تر سره پورې ټول ملایان وي نور ولس هیڅ په نظام کې برخه نه لري نو دغه په خپل افراطیت ته زمينه مساعده نو په نظام بیا هم بحثدار چې افراطیت په افراطیت مزه نشته.
مننه
سم نه ده په دې وخت کې همدارنګه د سیمې هیوادونو نظر هم سم نه ده او د امریکې د نورو ځکه چې دیو یو مشخصه تګلاره نه لري او دا د تروریزم په مسله کې عمومي هم ده.
مننه میاخیل صاحب
د تګلاره کې هم دغه مشکل موجود دی چې یو واحد نظر وجود نه لري.
مننه ګلیاس تاسو د داعش خراسان څنګه په برخه کې پورستیو کې یو راپور چمتو کړی و په دې کې تاسو د مایکل کوګلمن نظر اخیستی یو هغه څه وایي؟
بلکل دا چې کله د یولسم سپتمبر درویش کاله پوره شوی نو په هغې په اساس باندې موږ دغه کړو چې هغه ترهګریز بریدونو مسؤوله القاعده ډله ګرځول شوې وه. نو آیا القاعده ډله اوس په کوم حالت کې ده؟ نو په هغه باندې موږ بېلابېل کارپوهانو سره په نړیواله کچه چې کوم په دغه دې موضوع باندې ډېر زیات ژور نظر لري په ورو سره خبرې کړې وې او هغې کې مایکل کوګلمن چې د په واشنگټن کې د وول رو ویلسن د پوهانو په مرکز کې پوها دی او په زمنګ د سیمې هغه معنی نو هغه هم دا پوښتنه ما وکړل چې آیا څومره حد پورې القاعده ډله کمزور شوې ده. نو هغه ویل چې که قسم القاعده کمزور شوې ده خو نورې وسله والې ډلې او هغه پکې بیا په ځانګړې توګه د اسلامي دولت داعش ذکر وکړو چې هغه د یولسم سپتمبر په شان د پیخو یو اغه لري د کولو توان لري نو هغه هم ډیره ژوره اندېښنه او خوده له په دې هغه معنی چې اسلامي دولت وسله واله ډله چې ده هغه یو خطر او یو ګواښ دی په دې هغه معنی په دې برخه کې بیا په ځانګړې توګه معنی د سویلي اشیا خبره کوو د پاکستان خبره کوو د افغانستان خبره کوو د دواړو هیوادونو خو ډېر زیاتې ځپلې دي او نور وګورو د سیمه ییز هیوادونو دي که تاجکستان دی که ازبکستان دی یا دی خو هغه کې هغه نفوذ یا هغه رنګ نه دی هغه بیا هغه که وګورو میاخیل صاحب ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړله زه به لږ نور هم هغه کومه چې هغه اربند چې کوم هغه ځوانان دي نو هغه هغه ته ځان ته جذب کړي دي او هغوی خو هغه هغه سلیپنګ هغه موډ کې دي لا اوس هم په کلار هغه دي او بل دا ده چې که موږ وګورو دا زموږ چې کومه ټوله منطقه ده دا یو دا نړیوال چې کله اندېښنې لري که پوهان دي که نړیوال قدرتونه دي دا دوی لپاره د وسله والو هغه لپاره بریډنګ ګراوند لکه دا د کلونو راهیسې د لسیزو راهیسې دا علاقې چې دي دا دوی لپاره داسې د خوندي ځای و ده د هر یو لحاظ سره نو ځکه دا د ټولو د اندېښنې چې دي هغه په خپل ځای باندې سمې دي چې دا داسې قسمه ډلې چې دي هغه دا توان لرلی شي چې یاره هغه یو سیمې ته د نړۍ امن ته لوی ګواښ پېښ کړي.
دا میاخیل صاحب ستاسو د مخکنیو خبرو په اساس دا پوښتنه کوم مثلا په عراق کې چې څو کال مخکې داعش ډله ډیره پیاوړی شو، ډیری سیمې نیمې راغې تقریبا ونیو، لیکن هغه بیا د جګړې په ترڅ کې وځپل شوه. نو آیا اوس هم په اوسني افغانستان کې فکر نه کوي که چېرته نړیوال لاس په کار شي، همکاري وکړي، لکه څرنګه چې د چین وړاندیز کړی دی، روسیې وړاندیز کړی دی، د امریکا متحده ایالاتونه په خپله هم اندېښنې لري، فکر نه کوي چې دوی کولی شي لکه څرنګه چې د امریکا ځینو استازیو هم مثلا زلمی خلیلزاد یو وخت خبره کوله چې ټکنالوژي بدله شوې ده، اوس دې ته ضرورت نشته چې په کابل کې امریکایي عسکر وګرځي، له دوی هم ډرون الوتکه داعش وشتلی شي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه مخکې تاسو هم د اشاره وکړه چې د ټوپک او د بمونو په اساس باندې او د جنگ په اساس باندې ته فکر وژلی نه شي. څومره ګوره د افغانستان کې څلوېښت کاله جنګونه وشول، اما اوسه پورې جګړې اوس هم روان دي، یعنې فکرونه اوس هم لاسم نه دي.
خو کمزوری کولی شي که څرنګه؟
کمزوری شوی هم نه دی. تاسو وګورئ چې هر دورې نه بله دوره مغلق کېږي، پیشرفته کېږي، ځکه ټکنالوژۍ نه دیوم استفاده کوي.
ځکه خبره ده د ټکنالوژۍ والا خبره سمه ده،
ټکنالوژۍ نه دواړه طرفه استفاده کوي. فرضاً همدغه طالبان پخوا یا داعش تلویزیون نه استفاده نه کوله، واټساپ استفاده نه کوله، د انټرنیټ نه استفاده نه کوله، اما اوس استفاده کوي. نو خبره دا ده چې اصلی غټ مشکل زمونږ په دغه دوه غوډي هوادونو کې د ایران او پاکستان دی، او دغه غیر دغه افراطی مصالحې ډلې د خپل ستراتیژیکو اهداف لپاره تقویہ کوي او استعمالوي.
خو پاکستان خدا درز لري میاخیل صاحب چې هغه خپل هم لکه دغه ترهګر ډلو زپلی دی، او هغه په حکومتونو او په ماغه انسټالیشن باندې کوي.
زما عرض دا چې دا خو یو ته چې خلکو ته خپل ولسته یا دنیا ته سوی یو عملی ته چې شکه تاسو ګورې ایران دغه مصالحه ډلې فاطمون زینبونی دای په سوریه کې او په عراق کې وجنګول، هلته د صدر ملیشی لري، نور په لبنان کې لري، په یمن کې لري، همدغه سه پاکستان تاسو وګورئ د لشکر طیبه د مجاهدین او طالبان دي، همدغه داعش جوړولو کې رول درلوده، دای په کشمیر او افغانستان کې جنگول. نو دا خبره ده چې تر څو یو جدي تغییر د دواړو هیوادونو په پالیسۍ کې رانه شي، دغه افراطیت به دغه سیمه کې وي. ځکه اوله مسله دا ده چې افراطی ډلو کې خاو خراب نشه، ټول افراطی ډلې دي. کومه ټوریزم خاو خراب باندې تقسیمو نتیجه نه ورکړي، نو په دې خاطر باندې اول دغه تغییر
د پاکستان دا اوس خبره کوي هغه د خو او د بدو چې کوم هغه پیلو هغه ګولو بیر طالبانو هغه په خوا و خبره کوله دا خدي او دا بد. نو هغه غي مس ختمه کړي دا اوس وی چې نه منګ ټول د
نو خو اوس چې اوس چې ټي ټي پی په پاکستان کې حمله زیات کړي خبره ختمه کړي دا کنه اوس ستونزه پدې کې ده کڅرنګ
په بسره چې شي کې دلته سي په صحابه ده، دلته نور ډلې دی جوړې کړې دي یو ځای په بل ځای کې استعمالي سره. نو په دې خاطر باندې دلته یو ستراتیژیک تغییر ته ضرورت دی چې دغه توریستي یا افراطی ډلې د سیاسي اهدافو لپاره هغه ستراتیژیک اوم پالیسی چې کومه ده هغه لپاره استعمال شي. دویمه مسله دا ده چې حکومتونه باید په حکومتوالۍ باندې کار وکړي تر څو د ولس حمایت رامنځته کړي. دا چې نشي کېدلی چې یو ډله حاکمه وي او ولس ځپي، د ولس د لپاره هیڅ خدمات نه ارزه کوي، حاکمیت د قانون حالت نه راځي، اقتصاد روشنه کوي. دا د پاکستان مشکل د افغانستان هم زیات دی ځکه چې نفوس هلته زیات دی او د اقتصادي مشکلاتو سره زیات مخامخ دی، ځکه چې ډېر نفوس وي هلته طبیعي خبره ده چې مشکلات هم زیات وي.
هلته ډېر نور ډلې دي لکه داسې نه دي چې صرف وسلوالې ډلې دي، که مذهبي ډلې که موږ وګورو په بیلابیل اوس په دې رستو کې چې کوم تیری کې لبیک دی هغه په دغه کې راووتل او په یو ویشو جوړک او لکه د فرانس دغه معنی بیل هغه کړو، بیا د چیف جسټس د پاکستان سپریم کورټ یو هغه ور کړو، یو پریکړه کړو او هغه دونو تر غون شو چې هغه خپل د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس خپل فیصله په خپل بیا ونی کړه. نو دا میاخیل صاحب خبره سم ده،
دغه فشارونه دلته مې سوال ده، دغه فشارونه بیرته چې بیرته حکومت ور سره ومني، دا به میاخیل صاحب نه پوښتنه وکړي. میاخیل صاحب دا ګولایات شی موضوع ته اشاره وکړل، که یو ګام حکومتونه را شاته سیدي ډالو ته دوی دوه ګام نور مخته کیږي، دغه څنګه ده؟
ما مخکې عرض وکړ چې زکه دا د نګار تجربه زکه تکرار وایم چې دلته ته دلو ته او افراطیت ته او هغه زورواکانو ته جنایي ډلو ته دې ته امتیاز ورکول دا ګټه نه لري. اول مسله ما تاسو وی دای اوګد مبارزه غواړي اول مبارزه هم دا چې هغه د مدرسو وسلوخ 5000 مدرسې نه په څومره پاکستان کې دي همدغه په افغانستان کې هر ورځ مدرسې جوړیږي نو دغه ځوانان چې دینه فارغيږي او یوازې افراطیت التزکی او هغه د دین انحراف کوي هغه د دین صحیح تبلیغ هم نشي کولای چې دین د الله تعالی څخه پر را لګل دی چې څنګه سره په دنیا کې ژوند وکړي څنګه رابطه ولري څنګه د خلکو ژوند خشي یعنی د لپاره دی او هغه سی هغه نصاب سم نه دی نو دا چې فارغيږي د پزرهاو په لکاو کسان دا پڅک دا یعنی غټه مسله دلته امدغه په خپل د مدرسو رشد زیاتواله او انحراف
هم یخل سب د ځوانانو سره سره څنګه تاسو خبره وکړه د حکومتونو هغه هم کمزورتیا ښکاری چې څنګه به تاسو د پاکستان یا د طالبانو حکومت چارواکي وس په دې حالاتو کې کی نه وي او چې دا غواخ مانی کینی او د دې د مخنیوي لپاره یو ستراتیجی یا وغه جوړ کی نو بیا واغه نړیوالو قدرتونو ته ګورو
نه ما عرض وکړ چې د افراطیت مخه نیول یوازې نشي کولای چې وړه ډله حاکم وي قدرت ولري که هغه نظامیان وي که هغه یو بل ډله وي او ولس په نظام کې ځان ونه لري ما تاسو ویل چې دا په خپل د حکومتونو زوف دی اما دنیا تاسو سره کومک کولای شي اما دنیا تاسو مشکل حل کولای نشي دا په خپل د ولوسونو کار دی د خپل حکومتونو کار دی چې خپل ولس خاني کې او بل اخره ولس او د حکومت ترمنځ یعنی فاصله موجود نوي او په هغه اساسي مسایل باندې فکر وکړي د وګړو د وخت لپاره چې هغه تعلیم او تربیه ده هغه د اقتصاد خکول دی حاکمیت د قانون دی اجتماعي عدالت دی او دا ټول هغه شان دي چې یعنی موږ تاسو ګورو چې تاسو دا پرمختللي هیوادونه وګورئ چې هغه ولې مختلفه ولې نور هیوادونه وروسته پاتې دي یعنی بعضي هغه پرنسپونه هغه وزاند پر اختیار کړل چې هغه وو پیشرفت وکړه ترقی وکړه او موږ هغه سه مغه زړو فکر باندې په زړو تګلارو باندې موږ اخته وو او فکر کوو چې د نوي عصر مشکلات د لارې حل پیدا کولې دا یعنی امکان نه لري ضرورت لرو په حکومت ولای کې د خلکو فکر کې او یو وګد وخت مبارزه غواړي دا
مننه مې خیل سه کلاس مننه
ډیره مننه
او دی لیدونکو او دیدونکو هم مننه دوی چې د خبرونه تر دې وخت را سره وکړه
د ازادي ملما سلامونه او ښه چارې نوریاس نوریم د ازادي ملمومنن داسې یو څوک دی چې کلی راوتلې خار کې لوی شوی ځان په خپل رسولي او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماستری پورې لوړې زده کړې دي کابل ته نږدې په یو داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یو په هنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو لنوخ ګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري خو له پوهنتون څخه به برخو لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه ده شهاب صاحب خبرونه ته راغلاست په پایل کې اوریدونکو ته ځان ورو پیژنې چیرته پیدا شوی است زده کړې مو چیرې کړې دی او څه دندې مو تر سره کړې دي
جناب نوري صاحب پر سر کې تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم ز د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلی کې زیږیدلم لومړنۍ زده کړې مې هم امغلته د خپل کلی په ونځي کې پیل کړې بي او لږ وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر ولسم ټولګي پورې او له ولسم ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پانځای مل وستای او بیا مې پام دغه رشتہ کې څوم زما علاقه لومړی سره عام دي خوونځي له ومه تم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وا او د ژورنالیزم پانځای مې په کابل کې په یو شخصي پانتون کې ولوست او ترغه ورسته مې بیا تر ماسترۍ کې چې پورې په کابل کې زده کړې وکړې او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ هم د پانتون له دورې څخه او تر نن پورې هم په دغه کارونو د شانو کې اخته یو
دغه لومړنۍ خوندزی چې تاسو په میدان وردګو کې خپل کلی کې زده کړې کې کړې دي اوس هم فعال دی او څو شول چې کابل ته راغلی په خپل راغلی او کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلی ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادیږي. هغه وخت کې هم نوم لجنه دعوت اسلامیه و، بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید عالی لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت یې درلود، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مو کورنۍ را کډه شوه کابل ته او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې وې.
ډېر د تغییر چې راغی چې تاسو له وردګونه کابل ته را کډه شولې، څه احساس مو وکړ؟ نوی فرهنګ، نوی کلتور، نوی ښار، ښاري ژوند سره
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیزو راهیسې شته او یا له پیړیو راهیسې شته، هغه د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن دی. او دغه واټن ډیر محسوس دی، یعنی که په کلي کې یو سړی اوسیږي او یو په ښار کې اوسیږي، د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی. هغه تفاوت د محیط له لحاظه، هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه، د اسانتیاو له لحاظه، دا موجود دی. نو کله چې زه هم په هغه کوچني سین وردګو څخه راغلم، چې موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته، او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه و، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړي دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیو چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته. او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده، نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو. او په کابل کې تفاوت ډیر محسوس و، نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و. خو زما لپاره یو مشکل چې په هغه وخت کې و، د ژبې مسله وه، چې موږ یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې کولې. دری ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول وه، او زه په همداسې یو ښوونځي کې وم چې ژبه یې دری وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده دریو نه تر څلورو میاشتو وه، بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو نه له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنې پښتو ژبه باندې راغلي، کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلک زده کړي کړي دي؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوري صاحب، په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو و چې ډېره زیاته وده یې وکړه، او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله. او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له وم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې له وم ټولګي نه کول. بیا همدغسې کرار کرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د ګربت په نوم راډیو وه، نو ګربت راډیو ټلویزیون شبکه وه. نو په هغې کې مې دنده پیل کړله. هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې، بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله، دوه رشتې موجودې وې، یو راډیو ټلویزیون و او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې، اونیزې، مجلې و، دغه مسایل و. ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه، ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای نو بیا ما در راډیو
ټلویزیون ولی جالب ده
زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم خی دا نظر مې سم نه وي لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي کیدای شي چې هغه یې ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري یا د ښه خبرونو لوستلو د مرکو کولو یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یو ډېر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم دا اصلا د پرتلې وړ نه دی دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسېږي او ډېر مشخص موضوعات لري مشخصې څانګې لري موږ په افغانستان
فکر نه کوئ شهاب صاحب فکر نه کوئ چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې یعنې په ټوله د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري نظام کې او ډېر مخ په وده روان و یعنې د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه دغه چې تاسو اوس وایي ایا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل یا تقریبا هغه څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي و د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې
زه فکر کوم نه د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې له شک پرته چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ د ازادۍ له پلوه د کیفیت له پلوه د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وي لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي او دا په خپله هغه مسؤلین هم درک کوي د جمهوریت په وخت کې هم درک کوه او ښایي اوس یې هم درک کړي زموږ په هېواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي یا په راډیو کې ولولي یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي تر دغه ځې پورې منحصر شوی دی موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو مثلا ښه د طب ژورنالیزم او څنګه دی د حقوقو ژورنالیزم او څنګه دی که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو یا مثلا هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري ولې زموږ په هېواد کې همدغه دوه رشتې دي راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي دا به په هره برخه کې کار کوي دا به حقوق هم کوي دا به طبي ژورنالیست هم وي دا به قضایي ژورنالیست هم وي دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي دا به سیاسي چارو ژورنالیست هم وي
مسلکي شوی نه دي یا هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی ولاړ سي هلته زده کړې وکړي په هر صورت کراشو دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولس وروسته مو کار مو هم وکړه په کې د فاکولټي نه چې فارغ شولې
دقیقا کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه زه دولسم ټولګي کې وم غالبا چې ما په هغه ګربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې له نړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او په توګاولو کې کار کولو ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2018 کې بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم ما به ځینو لویو رسنیو سره لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله کومک مې کوه مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی شم چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې یا د ایم آی سی ټي په نوم یو جرمني نهاد و د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې چې افغانستان ټوډی په نوم باندې وه په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ له مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز له نړیوالو رسنیو سره ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه او له شک پرته زه که نن کومه خبره کوم دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم ښایي دا زما د نن ورځې فکر وي، ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
د شخړو تاسو ویلې د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله ده؟ او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو، معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي. ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدای شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستری بشپړه کړله، هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماستری سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زیږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې، ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکړي، وښيي چې خل له کوم ځای نه دا را پیدا کیږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره، چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګوری د افغانستان اوسنی وضعیت ته؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن په کې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدای شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي، چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دي. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې. که منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس خو صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولای شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده؟ څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو، دا یو مرحله ده چې جنګ پکې دریدلی، جګړه پای ته رسېدلې، جګړه ختمه شوې، ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا ښه هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول، افغانستان کې سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته، نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس زه وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی. افغانستان کې اوس جګړه درېدلې، اساسي خبر دا ده چې جګړه درېدلې. د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه پکار دي، هغه لږ سری کار یي، هغه یو مشترک کار یي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ، چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته، ولې اکثریت موافقت شته. هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کومه چې نه دي تعقیب شوي، خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي، او هغه میتودونه چې نور نړۍ کاپی کړی دي زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادوم. دا سید چې افغانستان خپل کلتور لري، خپل دین او مذهب لري، هغه جلا برخه ده. په غیب باندې باید ټول افغانان ودرېږي او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري، ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو او هغه باید له نړۍ زده کړو. شمالي آیرلینډ څه وکړل، د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول، د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن من سوله وشوه، هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل؟ آیا موږ هغه کاپي کولی شو؟ شمالي آیرلینډ د ګوډ فرایډي اګریمنټ چې کوم و، آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه؟ دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب چې هغه باید مد نظر ونیول شي ترڅو موږ د یو باثباته افغانستان ادعا وکړو.
تاسو په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت هغه وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده. اوس مو د فرصتونو مسله یاده کړله. په تیرو شلو کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو، هغه فرصتونه له لاسه ووتل. اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی، ولې دغه فرصتونو نه استفاده نشي کېدلی د افغانستان په ګټه، د افغانستان د سوکالۍ، د افغانستان د ښېرازۍ، د ښه راتلونکي لپاره؟
مجری صاحب محترم، په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تېرېدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي. موږ له بده مرغه چې څو څلوېښت کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو، اوس خو جنګ درېدلی دی، دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی، منفي سیوری غوړولی. هغه سیاسي قشر هم دی، سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک کې هغه ته ټول شی سم ښکاري. ما یو وخت کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلوده، نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره، نو څه تفاوت پکې شته؟ د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي. یعنی معنا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو. او دغه مشکل په افغانستان کې شته، څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي، فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور را رسیږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول ستراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي. د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی، هر انسان نیمګړتیاوې لري، هر انسان مثبت ټکي هم لري. او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي، د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي، او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبره. اوس هم دغه مشکل ما ته همداسې ښکاري، ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي، دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي. او کله چې دا فاصله ایجاد شي، بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسېږي، هغه عین برخورد کوي له ملت سره، نو دا فاصله باید له منځه ولاړه شي. د ولس او حاکم ترمنځ باید ورته نه وي، او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي، حداقل باید یو وارې واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی، موخه یې څه ده، آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي. د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول، دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه.
شهاب صاحب، ډېر سیاسي نشي کراشو، تاسو د وردک پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی، هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي، که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه؟
یو هغه څه چې زه همیشه په د خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم، هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي. موږ په غالبا 2014 که 2014 کال و، دا مې دقیق نه دی په یاد، یو د ځوانانو یوه ډله وو، دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې. دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو، چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی و چې موږ جوړ کړل. دا خلک اکثره یې په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو، دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وکړ چې ګورې، موږ تاسو دغلته یو پوهنتون ته ضرورت لرو، چای مخکې هم غوښتنه کړې وه، دغه پوهنتون باید جوړ شي، دا ولایت خلک ډېر تي لر لر ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري، که دلته یو پوهنتون موجود وي هغه به هم نه یوازې د دې ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پوهنتون لري، په وردګو کې تر اوسه پوهنتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد شو. کله چې دا فکر ایجاد شو موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې و د هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي یو او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دي. په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د هغه اولینو ملګرو نه وو دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړو زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون ایجادیږي. ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه، ځای په کار و. هلته د ټوپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي بیا بادام ډاګ راځي، د بادام ډاګ نه وروسته د ټوپ دښته رارسیږي. ټوپ دښته داسې یو ځای و چې هغلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کسې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګ ولایت استازي په ولسي جرګه کې دوی ولاړل، هلته د پوهنتون د بنسټ ډبره کېښودله په یوه شاړه دښته کې. نو بیا د لوړو زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته د ودانۍ جوړ کړي یا 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 کار وکړي. ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو، بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شو. موږ یو بل ابتکار وکړ، هغه دا وسیله له سوداګرو څخه، البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه، موږ د پسپنې غوښتنه وکړه، د مرستې او کومک غوښتنه وکړه. او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه. په 2018 یا 2019 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو. په هغې کې موږ د وردګو پوهنتون ته تر 1.5 لک ډالر په یوه غونډه کې بسپنه راټوله کړله او سوداګرو هغه راکړلې. په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی، وفات شوی دی، جاوید اندیش نومې د کاروان پوهنتون مشر و. هغوی 50,000 ډالر شاوخوا مرسته وکړله. حاجي خان وردګ د ولسي جرګې غړی و، شاوخوا 50,000 ډالر هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل. ډاکټر صاحب عبیدالله کلیمزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله، خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه. بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله د پوهنتون ته، او قرار قرار پوهنځي منظور شول. پوهنتون ته رئیس پیدا شو، استاد عنایت الرحمن معیار د پوهنتون، استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پوهنتون کې استاد دی، دا د پوهنتون لومړنی رئیس وټاکل شو.
لومړی ځل چې دغه پوهنتون په وردګو کې تاسیس شو،
دا لومړی ځل و د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شو، او هغه یو دولتي پوهنتون و. او بیا د ټول ولایت لپاره هغه کدی ولسوالۍ وې، کدی میدان ښار و، د دې محصلین هلته جذب شول او د ټول افغانستان محصلین
څنګه په کې لومړی ځل فعال شوې.
په لومړي کې د کرنې پوهنځی و چې اولین محصلین یې درلودل. بیا د ښوونې او روزنې پوهنځی هم ورزیات شو. نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي. خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر اړیکه نه ورسره لرو، ولې
خبر نه اخلي،
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوي ده. ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت ته رسېږو، بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي. موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل،
خو خبره ده وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي، ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي. دغه نیالګۍ تاسو کینولای ده؟
موږ نیالګۍ کینولو، نیالګۍ هم غټ کړ، نیالګي میوه وکړه. اوس یې د میوې وخت دی، میوه نور خلک خوري، دا زموږ لپاره ویاړ شی.
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره کراته ووایه، خاطرې به ډېرې
ترخه خاطره نه پوښتئ نوري صاحب،
هغه به هم پوښتنه وکړو، دغه خوږې نه به شروع کړو.
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې. نو زه به هم داسې وایم، دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي راځي او هر هغه څه چې ترلاسه کړي هغه په خپلو مټو وي، نه یې د چا مرسته پکې اخیستې، نه یې په چا غږ کړی، نه یې د قومندان زوی، نه د یو جنګسالار زوی، او په خپله یو څه کوي، ترسره کوي او خلکو ته د خدمت چوکه ګرځي. دا فکر کوم ډېر د خوښۍ ځای دی. زه اوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوم، او پرته له دې چې کوم امتیاز واخلم، پرته له دې چې کوم څوک ماته یا معاش راکړي یا یو مسؤلیت مې، زه دا مرسته کوم. کله چې زه له یو اړ سری سره مرسته کوم، دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه، او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
او ترخه خاطره لري؟
ترخې خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب، خو ترخې به ترخې پرېږدو، همدغسې ښې دي.
تاسو د جرمني او ګمانم چې له دغه ورستي سیاسي بدلون ورسته به تاسو راغلي وي جرمني ته؟
دقیقا زه له سیاسي بدلون ورسته جرمني ته راغلی.
جرمني کې غواړي پاتې شي او که بیا هم بیرته ځي وطن ته، بیرته افغانستان ته؟ فکر کې لري
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم وي، هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره، او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې، له خپلو خلکو او له خپل محیط پرته بل هېڅ ځای سړی نشي موندلی. دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې، ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي. کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو، کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو، یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو، ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسټرۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورسوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنی دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي راتلونکي نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې حس نه لري، ولې د خاپوړو له ځای سره چې د انسانانو کوم حس تړلی هغه له هر چا سره پاتې کېږي، او هر وخت به د هر انسان تلاش دایي چې بیرته هغه د خپلو خاپوړو په ځای او وطن او خاوره او خلکو سره په آرامۍ کې له کوم ویرې ډار او پرته د ټولو اړینو امکاناتو په لرلو سره ژوند وکړي. دا به زه فکر کوم چې د هر انسان آرزو وي.
په دې هیله قریب الرحمان صاحب چې ستاسو دغه آرزو او د تاسو په څیر د ډیرو نورو افغانانو دغه آرزو هم پوره شي، له تاسو یوه دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته.